دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زنه زرانه یوسفیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان احمد الله چوال د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې د هر لاسو کورنۍ لړل نه کورنۍ کافي خوړه نه لري. د سازمان د شمیرې 13 شپه پر خپل ایکس پانی خبري کړي. دبليو اف پی وای لوګه تر دې کا چې رسیدلې چې ډېرې کوچنیان تر شمه ده خونځو یو تزي. د پروګرام د یو شمیر افغان زده کوونکو او د هغوی د خوونکو ویډیوګانې هم خبري کړي چې هغوی پکې په دوی د لوګي د بدو اغیزو په اړه غږیږي. د ایران د بهرنوي چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې دغه هیواد په زندانونو کې شاوخوا 6000 افغان کډوال بندیان دي. د ایران د بهرنوي چارو وزارت د قونسلي چارو عمومي مدیر علي رضا محمودي د ایران د اسنه خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي چې اوس مهال د ایران په زندانونو کې د نورو هیوادونو په پرتله زیات شمیر افغانان بندیان دي چې شمیر یې نږدې 6000 کسانو ته رسیږي. د ایران د بهرنوي چارو وزارت دغه چارواکي په زندان کې د افغان کډوالو د چولو او پر هغوی باندې د لګیدلو تورونو په اړه څه نه دی ویلي. خو د مخزینو نورو ایراني چارواکو ویلي چې اکثر افغانان په ایران کې د اوسېدنې د قانوني اسنادو نه لرلو ترڅنګ د نشه یي توکو د قاچاق او ځینو نورو جنایي جرمونو له امله په زندانونو کې چول شوي. د طالبانو حکومت وایي کوم راپور چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خبر کړي پکې راغلي واقعیتونه او پرمختګونه رښتینی دي چې نړۍ ته وړاندې شوي. د طالبانو د ریاست الوزراء د اقتصادي معاونیت لخوا د نړیوال بانک له راپور هرکلی شوی. د طالبانو په اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړې د نړیوال بانک د وروستي راپور ټولو مثبتو برخو ته اشاره شوی. له دې ډلې د انفلاسیون د کچې نسبي ټیټوالی، د افغانیو د ارزښت ښکېدل، د بانکي سیستم پرمختګونه، د خدماتو ښه عرضه او د عامه ادارو کارکونکو د معاشونو ورکړه ده. طالبانو بیا د نړیوال بانک د دغه راپور هغه برخې نه دي منعکس کړي چې پکې د افغانانو د لوږې او بېوزلۍ یادونه شوي. بریتانیا خپل وګړو ته د پاکستان تر کنټرول لاندې ګیلګیت او بلتستان ته لټګ ډډه کولو سپارښتنه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هم خپل وګړو ته ویلي چې د پاکستان شمالي سیمو ته د سفر پر مهال خورا محتاط اوسي. د ګیلګیت بلتستان ځینو خارونو کې لڅ مودې راهیسي د مذهبي ډلو احتجاجي غونډې او لاریونونه دوام لري. دغلته د ځینو مذهبي مشرانو خلاف د پارونکو ویناو او بیانونو په تور مقدمه درج شوي. ل امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. اوکراین ویلی چې تورې بهیرې ته نږدې پر اوډیسا سیمه د روسیې لخوا د ډرونونو یو نسبتا پراخ برید ناکام کړي. د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې دغلته یې 2 شاودیدونکي ډرونونه راغورځولي. د دوی اړوند ټیلیګرام په یو کانال کې لیکل شوي چې په دغه برید کې شاهد 131 او 136 ډرونونه کارول شوي. د اوکراین د پاووس په وینا پر اوډیسا سیمه دغه برید د سویل او سویل ختیځ لخوا شوی. د عراق په کرکوک ښار کې د اعتراضونو پر مهال 3 کسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د یو سیمه ییز روغتون مشر زاهد خلاف فرانس پریس خبری آژانس ویلي چې 2 کسان په سر او 3 په ټټر په مرمۍ لګیدلی دي. په کرکو کې چې د څو توکمونو وګړي ژوند پکې کوي له څو ورځېنی کړکې چروسته ګرځبندیز لګیدلی دی. ګرځبندیز پرون مازدیګر روسه لغه اعلان شو چې په سیمه کې 2 سیال ډلې وي خواته کوردان او بل خواته ترکمنان او عربان د اعتراضونو لپاره راووتل. غورځنګ د امریکا غا واشنگتن
په متحده ایالاتو کې د 2000 کال د جنوري میاشتې راپدې خو چې مخکینی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اوسنی ولسمشر جو بایدن په مقابله کې ټاکنې وبایللې. په ټول هیواد کې تر لاسو ډیر کسان په دې تورن شوي چې د ټاکنو کارکونکو ته غواخونه کړي. ځینې غواخونکو تر محاکمه کېدو وروسته د بندې راولو په سزا هم محکوم شوي. د ټاکنو ایالتي مسولین او کارپوهانو چې د متحده ایالاتو د ټاکنو په حق معلومات لري خبرداري ورکړي چېان په عادي ورځو کې د حکومت مامورینو ته غواخونه کوي. د ګډو رسمي ورزشونو یا ایم ایم ای افغان لوبغاړي فرید بشارت د خپل برازیلی سیال لیتسن روډریګوس په ماتولو سره د خپل پرله پسې بریا او ریکارد وساته. په پاریس کې په بیګانۍ مسابقه کې بشارت خپل سیال د لومړي راوند په 4:15 کې د سبمیشن په وسیله ناک اوټ کړ. بیګانۍ لوبه د بشارت یو لسمه پرله پسې بریا وه. پګشکلن فرید بشارت او ورور یې جاوید په بریتانیا کې ډېر افغانان دي چې د نړۍ په تر ټولو لوی سازمان یو اف سی کې مسابقه کوي.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ته
په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وايي په هر لسو افغان کورنیو کې نه هی کافي خوړه نه لري او ډیر ماشومان په تش نس خونځیو ته ځي. د خړو نړیوال پروګرام په ایکس کې په خپل پاڼه د یو شمیر زده کوونکو او خونکو داسې ویډیوګانې هم خبرې کړې چې هغه په کې د خپل لوګي او د لوګي د بدو اغیزې په اړه غږیږي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل یو وروستي رپورت کې ویلي چې د طالبانو حکومت د روان مالي کال په لومړی 15 میاشتو کې 55 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي چې د عوایدو په راټولولو کې د تیر کال د هم دې مودې په پرتله 8% زیاتوالی دی. پام وکړئ د رپورت ته.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په ایکس کې په خپل پاڼه لیکلي دي چې په افغانستان کې د هر لسو کورنیو لډل نه 9 کورنۍ کافي خوړه نه لري. د دغه ادارې په وینا ګنشمیر کوچنیان په وګی نس خوندځي ته دي او لوګي د دوی په فزیک روان او زده کړو باندې بد اغیز کړي.
WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام د پرجلا سخت کمک سره مخ ده او ارله مخه یې 8 میلیونه کسان د خپل بیرنۍ مرستو د رسولو لړل څخه کم کړي. کله یې مرسته راوونه رسېږي نو موږ به د تعال شو چې لا نور هم د مرستو کچه کم کړو او هم د خلکو چې دوی ارمندي او مرسته باید ورته ورسي د هغوی شمېر هم راکم کړو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دوی هر ورځ 500 ماشومانو ته په ښوونځیو کې پروټین لرونکي بسکیټ ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې کله مرستو کوونکو هیوادونو او نړیوالو ادارو څخه لازمه بودیجه ترلاسه نکړي نو بل میاشت کې به افغانانو سره مرستو ته دوام ور نکړی شي.
دا وضعیت موږ د نشتې کتلې او د تلایم دی چې زیاتره زده کوونکي په وګی نسبوندې راځي زده کړې کوي او دوی په دې فکر کې وي چې موږ به د رخصتې په وخت کې او یا د تفریح په وخت کې څه وخورو. نو دا وضعیت د دوی په فکر باندې او د دوی په زده کړه باندې منفي تاثیر اچوي چې د دوی سپورت باید وشي او دوی ته کافي خواړه او ویټامینونه باید برابر شي.
په یو بل خبر کې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت د روان مالي کال په لومړۍ 15 میاشتو کې 6.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي چې د عوایدو پر راټولولو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8% زیاتوالی راغلی. د اقتصادي چارو کارپوهان دا یو ښه پرمختګ ګڼي خو وایي چې طالبان توسیعي پروژې نه لري.
دا پیسې چې ټولېږي باید هغه کار ته، اشتغال ته، توسیعي پروژې ته باید مصرف شي. دا ښه خبره ده چې دا پیسې دومره دوی ټولوي، یو مثال هغه مالیات ټولوي یا مثال نور با کومکونه خارجي مثال دوی جذبه یا هغه معادن چې دي ډېر پیسې اوس څوک دی د عواید معادن. دا دې ښه خبره ده خو اصلي مشکلات او اصلي ګیري چې د خلک زمینه د اشتغال ده، زمینه د کار ده چې هغه اوس زمینه مساعد نه ده او خلک
ناراو فرمان کوي. طالبانو حکومت د نړیوال بانک د دې راپور هرکلی کړی دی او په راپور کې د افغانیو د ارزښت لوړیدل په بانکي سیستم کې پرمختګونه د خدماتو ښه عرضه او د عامه اداره کارکوونکو د معاشونو ورکړې په اړه ویلي چې راپور کې واقعیتونه او پرمختګونو ته ځای ورکړل شوی. احسان الله روزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ هغه خبرونه خبرو چه خلکی دلیدلو لپاره گواخونه منی. موگ نړۍ سره وصلو. او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د طالبانو د حاکمیت لاندې په افغانستان کې د بیکاری کچه مخ په لوړې دوده، خو طالب چارواکي وایي چې په تیر کال کې 300,000 کسانو ته فنی او حرفوي زده کړې ورکړې دي. په ورته وخت کې شرون کې د نړیوال ټولنې مرستې اړینې ګڼي.
په افغانستان کې د بیروزګاری د کچل وړې د لو د کاروبار نشټون یو له هغه ستونزو یا جېړي چې زیاتره ځوانان د وطن پرېښېدو ته مجبور کړي دي. د کارګر نړیوالې ادارې یا ILO د تازه راپور له مخې د تیر کال په پرتله 25% میرمنو او 8% نارینه خپل دندې له لاسه ورکړي دي. خو بل خو هغه ځوانان چې د روزمره کار په مرسته خپل کورنۍ ته نفقه برابروي له طالبانو غواړي تر څو په افغانستان کې د اقتصادي ودې برخې ته توجه وکړي. صبر په کابل شهر کې بولانی فلوري نو وړي وایي د بولانی د فلور ګټه دومره ده چې کله کله د کور کرایه هم نشي پوره کولای.
گزاره میکنیم دیگه، خوب است دیگه، میشه گاهی وقت کرای خونه میمونه دیگه، میمونه فامیلی چی کنیم دیگه، گزاره میشه دیگه. آه زن دارم هستم، یک بچه یکم دارم، شکر خرچ مصرف زیاد است، خونه شریکی.
صبر د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. نوموړی وایي ځوانان د بیکارۍ په وجه باید ځان خطراتو ته ور نه کړي، کوم چې پر سختو لارو نورو هیوادونو ته ځي.
برازی همه تا گفتنی دارم نه کسی که در شور خود چلانده نتونه، در شور مردم هیچ وقت خود چلانده نمیتونه. خوب گپ میزنم نه ایجا که مردم خود تا زبان خود تا خود چلانده نتونی در شور بیگانه چرا خود بچلانه.
ده ملګرو ملتونو در راپور له مخې د طالبانو پر اتک تر 1,000,000 ډیرو کسانو دنګ له لاس ور کړی دي. خو د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمی ولای ابراهیمی دراتونکو پلانونو تر څنګ د فنیز دکو د زمینو برابرولو خبره هم کوي.
نو د کار په برخه کې د فنی حرفوي زده کړو لاره مو هو ادواله ته په تیر کال کې تقریبا 300,000 نه زیاتو کسانو د فنی حرفوي زده کړو برنامه په لاره چولې وی چې غوي په مختلفو ولایتونو مختلفو سیمو کې په مختلفو حرفو کې له دغه برنامو څخه ګټه پورته کړې ده او هغوی دغه برنامې زده کړې دي.
ځینې شرونکي په دې باور دي چې د نړیوالو لخوا د لویو پروژو بندېدل د افغانستان او نړۍ ترمنځ نیم بنده اړیکې او په افغانستان کې کار اهلي کار ته نه سپارل هم د بیکاری کچه لوړه کړې ده.
دا چې هغه غټ پروژې چې نړیوالو وعده کړې وي یا مخته وړلې هغه پروژې واخیستلې پټه ودرېدلې. نو دا ټول هغه شان و چې بیکاری ته لاره خلاصه کړل، افغانان بیکاره سول او افغانانو په پیرار باندې شروع وکړل چې گاونډي هیوادونو ته تل.
نړیوالې ټولنې په افغانستان کې پر روانه بیکاری او د فقر د کچ پر لوړېدو تل خوښنی شولې ده. خود شننکو په باور په افغانستان کې د طالبانو له لوري بشري حقوقو ته ندرناوي، د میرمنو پر کار او تعلیم بندیزونه او ورته نور موضوعات ته دی بای سیویل چې له افغانستان سره د مرستو لړۍ بندي او تر دوه کال زیات بیا هم د طالبانو حکومت په نړۍ کې کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. شمسارین، امریکا جا.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
تر دې دمه
د متحده ایالاتو یو ځانګړی استازي د حزب الله لبنان د پوځ او اسرائیلو ترمنځ روان کړکیچ ته کومولو په منظور د خپلو هلو ځلو په لړ کې په دې اونۍ کې لبنان ته سفر وکړو. د سهارونکو په وینا د دواړو لورو ترمنځ تشنج په وروستیو میاشتو کې زیات شوی. د امانه د خبريال دګلاو درالګلی رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو دراوروي.
د نړیوال انفراستراکچر او انرژي د امنیت د چارو لپاره د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست منتظم اموس هوچستان له لوړپړو لبناني مامورانو سره د مذاکرات په غرض یو والی بیا لبنان ته په سفر تللی. خوچستان چې تیر کال په اکتوبر کې د لبنان او اسرائیلو ترمنځ د سمندري حدودو د ټاکلو په منظور د یو توافق لیک په لاسلیک کولو بریالی شو، دواړو متخاصم خواوو ترمنځ ځمکني حد د ټاکلو امکانات ارزیابي کوي. په وروستیو څو میاشتو کې د ایران د طرفدارې ډلې حزب الله او د اسرائیلو ترمنځ د خولې جنگ ګرم شوی. دواړو یو بل ته ګواښ کړی که جنگ ونښلي نو د ډبرې اثر ته به بوزي. که څه هم چې اسرائیل او حزب الله وایي چې د جنگ د پیل کولو نیت نه لري، خو دواړه د جنگ لپاره تیاری نیسي. په بیروت کې د لبنان د امریکایي پوهنتون استاد پروفیسر حبیب ملک امریکا غږ ته وویل اوسني کړکیچونه که اصلي او یا سختګي بڼه ولري، د حزب الله او اسرائیلو د دفاعي ځواکونو یا آی ډی اف ترمنځ به په کوم وسلوال ټکر منتج نشي. د لبنان ملي خبری سرویس د هوچستان په حواله رپورټ ورکړ چې وی ضروری ممکنه نتیجې ته د رسیدو په غرض له جنوبي لبنان نه لیدنه وکړه. نوموړی وایي چې دا وخت د اسرائیلو او لبنان ترمنځ د ځمکې د ملکیت په سر شخړې د هوارولو او د سرحد د ټاکلو د امکاناتو په خاطر منځګړیتوب کوي او په پام کې لري چې د لبنان د حکومتي چارواکو سره د مذاکراتو په تعقیب د اسرائیل نظر هم واوري او وروسته به خپل ارزیابي وړاندې کړي. وروسته له هغه چې اسرائیلي عسکر په 2000 میلادي کال کې د لبنان له جنوب نه ووتل، ملګرو ملتونو بلو لاین یا بیلیکا وکاګله چې دا وخت ورنه د یو ګډ سرحد په توګه کار اخیستل کیږي. لبنان ته د هوچستان دا سفر په هغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونو د عملیاتو د مودې د غځولو په غرض د امنیت د شورا له غونډې سره سمون خوري. د ملګرو ملتونو 1600 ځواکونه چې په 1978 میلادي کال کې په لبنان کې فعالیت پیل کړ، د امنیت شورا یې سکال ماموریت پراخه کړ او کولای شي چې د ورسپارل شوي مینډیټ یا ماموریت په سرته رسولو کې له مخکنۍ اجازې پرته په مستقله توګه عملیات وکړي. لبنانی څېړونکي دانیا کولیلات خطیب چې په بیروت کې د همکارۍ د پراختیا او سولې د څېړنیز مرکز مشر په غاړه لري، امریکا غږ ته وویل
Hezbollah is in a catch-22. They want UNIFIL because UNIFIL prevents a strike by Israel, but they want to restrict UNIFIL because they don't want them to go and uncover their weapon depot.
Hezbollah په یو مشکل او ستونزمن دریس کې قرار لري. د شخړې د دوام او د اړوند شرایطو له امله ورته د خلاصون لار په نظر نه ورزي. غواړي چې د اسرائیل د برید د مخنیوي په خاطر د ملګرو ملتونو اصول ساتي ځواکونه یا یونیفیل حالتا حضور ولري او تللی نه غواړي، خو د دې لپاره چې یونیفیل یې د وسلو او مهماتو پټي دیپوګانې او پوخی تاسیسات رسوانه کړي، غواړي چې یو محدود رول ولوبوي.
تیر کال په دسمبر کې د لبنان په جنوب کې د یونیفیل یو آیرلندي عسکر چې په خپل موټر کې ناستو وشل شو او وژل شو او یو بل ملګری ژوبل شو. د حزب الله پنځه غړي د دغه برید په سرته رسولو تورن شوي، خو نوموړی ډله رسمان په دغه پیښه کې له رول درلودل نه انکار کوي او په اصطلاح یوه تصادفي پیښه ګڼي. سید سلیمان شاه، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې، خو امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر وزارت 290.0 څپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونې په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 11590.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپینه خبری یا روکو راست پراونه پر لندو سپو 2015.0 میگا هرتز، دنن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پر لندو سپو 2014.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما پراونه پر لندو سپو 2015.0، 9315.5 میگا هرتز او رو دلشه.
د جنوبی چین په سمندر کې د ملکیت په سر لانجه، په میامار کې جنجال او په یوکرين کې جګړه هغه موضوعات دي چې د امریکا مرستې ولسمشر کامل هاریس را روانه ونی په جکارتا کې د جنوب ختیځي اسیا د هیوادونو د سازمان په غونډه کې بحث کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
کله چې تیر کال د امریکا د ولسمشر مرسیاله کاملا هریس په جنوب ختیځ آسیا کې ونه موري د چین د غوښتنو لپاره د فلیپین په پالوان ټاپو کې تم شو، دا سیمه د جنوبی چین د لانجمن جزیرې سپارټلی د ختیځ په 310 کیلومتره کې پراته ده. را روانونه به په جاګارتا کې میرمن هریس د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د سازمان آسیان په غونډه کې په همدې موضوع باندې خبرې وکړي. چین، تایوان او د آسیان څلور نور غړي ویتنام، فلیپین، مالیزیا او برونی د دغه لارې د ملکیت په اړه دعوا لري.
د جاګارتا د ټولې غونډې پر مهال تاسو له مرستیالي ولسمشر څخه د چین په اړه هم د بحث تمه کولای شئ. یو څو خبرې مهمې دي. هغه به د سمندرونو د آزاد ساتلو، د لانجو د سوله ییز حل او په نړیوالو اوبو کې د کښتیو د تګ راتګ د آزادۍ د موضوعاتو څخه یو ځل بیا د امریکا د ملاتړ پخلی وکړي.
میانمار به د میرمن هریس د خبرو یو بل مهم موضوع وي. په میانمار کې د 2021 کال د پوځي کودتا په پایله کې زرګونه خلک وژل شوي او په میلیونونو نور له خپل سیمو څخه بجای شوي دي. آسیان او د امریکا په ګډون د ډیرو هیوادونو بندیزونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې میانمار بیرته ولسواکۍ ته پراګرځیدو باندې قانع کړي.
په میانمار کې موږ باید پوځي رژیم د تاوتریخوالي ودرولو او د آسیان د 15 ټکو هوکړې عملي کولو ته وهڅو، څو دغه هیواد ولسواکه حکومتداري ته راستون شي.
کمره چې هرس به پر اوکراین باندې د روسیې بریدون وغندي، لکه چې د جنوبي سمندر او د میانمار د لانجو په اړه چې نظر ده. دغه سازمان د اوکراین د جګړې په اړه پټه خوله دی. دوی واځي د جګړې د پایلو په اړه اندېښمن دي او د غسي میته د وسلو د لوی لیکدون کې هوا د روسیې کړنې نه غندي.
هاي د انډونیزیا لپاره یو پښاته وي، ځکه چې کوم د سرمشریز لپاره د انډونیزیا مهم پروګرام ته وګورو، هغه د آسیان د هند او د بحر الکاهل پروګرام دی. امریکا په دغه پروګرام کې ګډون ونه کړی.
په جاګارتا کې راټولېدونکو مشرانو په دیو بلې ننګونې سره هم مخ شي. دا میاشت د انډونیزیا پلازمینه د نړۍ د تر ټولو زیاته ککړو ښارونو څخه یو و، خو د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره یو لړ مبارزې هم روانې دي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
په ایران کې د عدالت نه د بلاتړ په خاطر د وجل شو او مبارزه کوونکو خسته د پیرزونو د وړاندې کولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د میریلند ایالت پراک ویل سیمه کې یو نندارتون جوړ شوې ده. په مخکې د رپورت ته
واشنگتن د څیرما په دغه نندارتون کې له فرش څخه د لاسونو یو لړۍ راپورته کیږي. دوی خاموش او غلي دي. دغه هر یو لاس په ایران کې د 22 کلنې کوردې انجلۍ مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د عدالت غوښتنې لپاره د هغو سلګونو قربانیانو څخه د یو قرباني نمائندګي کوي چې په دغه احتجاجونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. 22 کلنه مهسا امینی وروسته له هغه چې په 2022 کال کې د پولیسو لخوا په بند کې مړه شوه، نوموړې په ښکاره په ایران کې د رژیم لخوا پر وېښتانو او جامو د لګول شویو بندیزونو څخه سرغړونه وکړه. د نوموړې مړینې په ټول ایران کې خلک لاریونونو ته واڅول. په دغه خلکو کې یو یې هم کینیایي هنرمند ده.
یوازې د ډاکټر خوالی لیدل چې سړی خزي کوشنیان پکې وجل کېدل او په زرګونو نور پکې نیول کېدل د ډیرو خلکو لپاره زړه بوګلون کیو.
د هنرمند کار مظاهره کوونکو د چا د خزو د ژوند او ازادۍ احتجاجونه چې د ایران په لارو براومدارنګ د نړۍ په زنو برخو کې په قوي تحریک ووختل ته د عقیدت پیرزوینه وړاندې کوي.
زړوم چې لدې عمل چې د زموږ د وخت خزو د حکومت تر ټولو ستر او تر ټولو مهم تحریک ته خبري وکړم. د دې تحریک په اړه هغه مرچ په کار دی، هغه مر خبري نه دی شوی.
د خزه ژوند او ازادۍ کلمه په کڑکیو کې په تکراری ډول وخوتل شو او د خزه وښتان په سمبولیک توګه پر دیوالونو راځوړل شو.
د احتجاجونو له پیلې دوه سمدستي وروسته خزي کوڅو ته راوتلې. دوی نه یوازې د ماسا په وجل کېدو بلکې د خلکو لخوا د مظاهرینو سره د چلن په اړه غوسه وو. د دې عمل خزو د خپلو ویښتانو په خرابولو د احتجاج پیل کړ. د هغه سو چې د خلکو پام ځان ته راوړل او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ایران د خزو سره د همغږۍ خولو لپاره خزو خپل ویښتان خرابول پیل کړل. له دې عمل ما غوښتل چې د ایراني خزو ویښتانو ته اشاره وکړم. هغه څه چې زما په میزان تر واړولو هغه دلته په دیوالونو په هر ځای کې د ویښتانو موجودیت و. دا ځکه چې د ایراني ښځو په مبارزه او ازادۍ کې ویښتان مهم رول لري. په دغه مبارزه کې لاسونه هم ډیر ارزښت لري. دغه په وینو ککړ لاسونه د هغه ښځو چې په ایران کې خپل حکومت غواړي د هغوی وینې ښایي. زه فکر کوم د بل هر وخت په پرتله مونږ اړیو چې یقینا هر ځای کې د ښځو د حق لپاره باید غږ پورته کړو.
هنرمند کیانا وای چې په احتجاجونو کې د وژل شویو هر یو قرباني کو کوچنی وی کنارینا او کخزینا ول پرو یو لاس جوړ شي. رڼا تورانی غرزنګ د امریکا غک واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پای واستون خبرونه چیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هاکور نه نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
نن پېښور کراچۍ او لاهور کې کارګرانو په پاکستان کې د برېښنا د نورو بیلونو له امله احتجاجونه او مظاهره کړي. په تیرو څو ورځو کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې شاوخوا هر ورځ د برېښنا د بیلونو د لوړېدو پر وړاندې احتجاجونه او مظاهره کیږي. پاکستانیان له حکومت څخه د برېښنا د سرپیه لګښت یا بیل راکمول غواړي. دوی وایي چې د دومره زیات بیل ورکولو توان نه لري.
هرتال کې بجلی کې بیلو کې وایي
مونږ د برېښنا د نرخونو د لوړېدو له امله احتجاج کوو. زمونږ بیلونه اول زره روپیو ته لوړ شوي دي. مونږ څه ډول دومره زیات بیلونه ورکولی شو؟ مونږ په څه ډول روزګار وچلوو؟ مونږ غواړو چې د خپل اولادونو د ښوونځیو لګښت فیسونه ورکړو. ظالم چې د خپل اولادونو د ښوونځي د میاشتنی او کلمي فیس لپاره 12200 روپۍ ورکړم. زه به یا د برېښنا او یا هم د کوچنیانو د ښوونځي فیس ورکوم. که داسونه کړم زه د کور سودا نشم اخیستلی.
پاکستان د نړیوال وجهي صندوق دا شرط چې دغه هیواد به د انرژي د برخې ستر پور د راکمولو لپاره د انرژي په برخه کې خلکو ته د سبسایډي کچا راټیټوي او د برېښنا نرخ به لوړوي ومنلو. پاکستان دا مهال د برېښنا په برخه کې 1.5 میلیارد ډالر پور وړې دي. قانون کې وایي چې موجود ناورین د تیرو څو کلونو د اقداماتو زیږنده ده.
په 2007 کال کې کله چې په پاکستان کې د انرژي ناورین وو، پاکستانی حکومت د برېښنا شرکتونو ته قراردادونه ورکړل. په دغه قراردادونو کې د برېښنا د تولید د بټیو سره ژمنه وشوه چې که دغه شرکتونه برېښنا تولید هم نکړي، حکومت هر دی چې دوی ته د ظرفیت په نوم پیسې ورکړي.
برېښنا کوټونو د برېښنا د تولید او ارزی اندازه پورته کړه چې د برېښنا د پرچاویو په کموالي کې مرسته وکړه. خو د مناسب زیربنا د نه درلودلو له امله پاکستان کې نیمه برېښنا ضایع کیږي. د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ د نرخ راټیټېدلو او د سود د کچې لوړېدلو له امله عادي خلک او د فابریکو خاوندان اړ دي چې لوړ لګښتونه په ځان ومني. له دې سربیره نویو مالیاتو او لګښتونو د برېښنا د مستهلکینو پیټې لا پسې درون کړي.
دوی بیا پر بیلونو ډول ډول مالیه هم لګولې دي. دا بیا عدالتي او نامناسب کار دی.
د نړیوال وجهي صندوق هوکړې د پاکستان حکومت لاسونه تړلي او ډېر څه نشي کولای. عادي پاکستانیان وای په دغه هیواد کې د اړینو توکو د برېښنا د نورخونو لوړوالې ملاماتون کړي.
دغه وخت پاکستان کې چکم معاشي اړې غړې د هغه د ملک ټول طبقه زپلې دي. که اشتمن دي هغه ځان له بجلی بنونو او نورو مسلمانو سره ټکې دغه شاندې عام وګړي چکم دي هغه ته د مخ کې نه کم چې خوراکي توکو کې لوی ستونزې اغستو کې اوس ورته د بجلی بنونو او نور آمدن کې لوی ستونزې دي.
د دې سره سره چې د پاکستان حکومت د دې ستونزې پر حل غور کوي د چارواکو پیغام روښانه دي او هغه دا چې خلک باید بیلونه ورکړي. احمد الله چوال،
آشنا تلویزیون واشنگتن.
قدر من اوریدونکو تاسو د امریکا د آشنا رادیو نن زمونږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې